افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پایله د سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ په ډیورن کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا پر مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبرالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅونکي دی، خو دا د طالبانو له نورو اړوندو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړه او تر هغې مخکې ندا پروانی هم خوشی کړي و. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان تر اوسه له طالبانو سره بندیان دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یو بل دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد محکمې په 2 قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوشي شي. خو د منظور پښتین یو مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل نن مشال راډیو ته وویل چې محکمه نوموړی په یو بل قضیه کې د 2 ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. منظور پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلیت کې د ګډون لپاره هغې سیمې ته روان و. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 21 زره فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سیشن بې د مرګ ژوبلو د وروستیو شمېرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 زره او 915 کسانو او د ټپیانو 45 زره او 918 کسانو ته رسېدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبرې په 13 ساعتونو کې 231 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د نوویچرکاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړی والي سرګی اکسینوف په ټلګرام چینل لیکلی چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د په خبره یو تن پکې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې هوایي ځواکونو یې سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودوسا پر سمندري اډې د کروس توغندۍ توغولی او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلی دی. ازادي راډیو اورئ وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلي ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلې د دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان نه خو دا څوم ځل دی چې همدا رقم وادي ورکول کیږي، خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي لوبو پر ځای پر سوداګریزو لیګونو کې لوبو ته لومړیتوب ورکاو.
تاسې نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږئ او بیا راشئ او تاسې د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خوا ته لاړ شئ.
د پکتیا په مرکز خرنه کې تیر ورځ د سانګ وهنې سیالۍ تر سره شو چې ډیر خلک نندارې ته راټول شوي وو.
شکر په امن کې موږ خپل لوبي دلته تر سره کوو، نو موږ د اسلامي امارات مسؤلین هم راغلي دي د پښو کولو لپاره.
پس مې ځو نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین زمانه چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې منظور کړی وو، نو موړې په یو بل دوسیه کې پولیس ته سپارل شوې ده.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخنن نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسا آزادۍ خوشی کې دوه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تیرش په خپل ایکس پان د طالبانو له زندان د پاریسا آزاده له خوشی کېدو وروسته وکړه او د غرازی ویلی چې طالبان باید نور فعالان هم آزاد کړي. د معترض پاریسا آزاده یو شمیر همکارانو هم ویلی چې نوموړي د دوشنبه پر ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوی خو روغتیایي وضعیت ښه نه ده.
د بخنه نړیوال سازمان وای د طالبانو حکومت د خزو د حقونو فعالی منجی صدیقی او د بشری حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشکړي چې په خپل سر ډول یې ویلی او زنداني کړی دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکسپانا د طالبانو لبند د معترض پرېسا آزاده په خوشکړي دوه هم خوخي خودلی. حقیقت د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ وزیر وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشکړي. دا وختنه داسې محل مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وای نو موړې د طالبانو په زندان کې یو څلويخ شپو ورځو تیرول ورسته پرون د دوشنبه په ورځ لبنده خوشی شوې ده. لدی وړاندې سرچینو د دوه معترض مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیر کړي د خوشی کېدو خبر هم منلی وو. خو ویل کیږي چې د خوځو د حقونو فعالی منیجی صدیقی په ګډون د بشري حقونو یو شمیر فعالان او فعالانی خبريالان او یو شمیر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترض خوځو د نیول کېدو او بیا یې لبند د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو فعال او د افغانستان د خوځو د ملي والی بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوی دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبريالانو، مخکيني نظاميانو، د پوهنتون استادانو، روناندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلای دی. هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته ل رسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریون نه چې دنجونه او خوځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منه کړي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترض خزې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشی کړي هم دي. خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. لازم مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له خوځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلن تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبريالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
و امر دلته بخنه نړیوال سازمان د خزینه فعال پرېسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلی تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمیر مسئلان زده کوونکي او فعالان بیا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستی څرګندونه چې ویلي دي دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. ښاغلی ستانکزی د نجونو او ښځو د زده کړو د حق په اړه دا څرګندونې د ایراني رسنیو له استازو سره په وروستیو خبرو کې انکړې دي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
اته سو اته ویشت ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي او درې سو اته شپېته ورځې کېږي چې پوهنتون ته یې په تګ هم بندیز لګولی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي لا هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې شیر محمد عباس ستانکزی دغه موضوع له یوه ایراني پلاوي سره چې د دغه هیواد د مطرح رسنیو استازي خبریالان او رسنیز کار پوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یو زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعدې ورکول کېږي خو متاسفانه په یوې وعدې باندې هم عمل نه کوي. که چېرې په دغه وعدې چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ورباندې وکړي انشاءالله چې یوه نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کالې څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي خو بیا هم د دوی دا خبرې ثابت نه شوې بلکې همداسې تیرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول شمنو د کې دوه پټه مې ډېرې ورځې تیرې کړې خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لري کې دوه په خطر څنګه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته
مخکې هم اسلامي امارات مونږ ته ویلي وو چې د خوانځي او دروازې بس تاسو لپاره خلاصو خو تر اوسه دا کار نه دي شوي. مونږ اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپل خبرو عمل وکړي
و گفته های خودشان عمل کنه.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یو سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپل تیر واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا بس تانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په ورستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړي شوی وو وویل چې د طالبانو قوت د دوی یوالی دی خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یوالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یو بل دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. منظور پښتین د دسمبر پر څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یو احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پدلت کې د ګډون لپاره هغه سیمې ته روانو نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د اپ منظور پښتین د نوې دوسی او پر هغه د نورو لګول شو تورونو په باب نور حال بدی ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په دې رپورت کې وورو.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو خو دې له زندان څخه خوشې نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یو دریمه مقدمه کې د جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون یې په دوه ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروایي په حق مشال رادیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ثانه ترنول کې د 2016 کې کوم مقدمه درج شوی و په هغه کې او په بلې فایر کې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روکار تیار سو مکمل چې څه د نشتون له وجې زه روکار پات شو نو دا وسار څنګه کېدلو او د ریایي بکېدله. کله بعد المرقه د اسلام آباد پولیسو د نن بیا وطانه تر نو له پتیر د چکم واقع اسلام آباد کې جلسه شوی و پاک چې کم دوی تو ایم ای اف آی آر کارت کړی وطانه تر نو کې دغه جلسه پاکله هغه ایف آی آر چې د گرفتاری واچولا دا یې پکې چارج کو او عدالت یې پیش کو او دوه ورځو ریمانډ یې واخیستلو اوسله ده زموږ تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په څلورمه نیټه په بلوچستان په چمن ښار کې هغه وخت پولیسو ونیولو چې هغه یو احتجاجي پر لته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون دپاره روان و. د چمن ډیپټي کمشنر راج اتر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین ځکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور په موټر شوې دي چې نښې نښانې له ورایه څرګندې دي. له نیول کېدو وروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لا درکه و. دی په اووم دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرایزت عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوو پخوانیو مقدمو کې د اډیاله زندان ته ولیږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رډیو ته وویل
د کومو دوو ایف آئی آر کې ضمانت ورکړی وو په دې کې د ترنول تانې یو 2020 ایف آئی آر دی د جماعت اسلامي سسټرایو کوروډ یې بند کړی وو. نو هغې له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلی وو هلته سپیچونه کړي وو نو هغه مقدمه هم پاتې وه. د بله چې کومه وه دا د ټول د 18 اګست چې کوم جلسه شوې وه د هغې خلاف څلور ایف آئی آرونه کټ شوي وو یو په ترنول تڼه کې یو په سی ٹی ڈی کې یو په ایف آئی اے کې یو په باراکو تڼه کې. دا اوسې چې مشر گرفتار کړ دا د ترنول تڼې هغه د 18 اګست ایف آئی آر دی چې کومه جلسه شوې وه د ترنول تڼې. د دې نه بعد داسې دي چې دوه ایف آئی آرونه نور هم شته یو په باراکو کې دی او یو داسې دي چې لکه ایف آئی اے تڼه کې دی سایبر کرائم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فنډینګ وال چې کوم دی د الیګل فنډینګ وال اوس هم داسې دي چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او کنونپو اتولجان یوکیټ چې هغه هم په اسلام آباد کې موجود و د مشال اډو سره د خبرو په وخت داسې وویل
داسې ده چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زموږ د وړاندې دی چې یو ایف آئی آر کې ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خی په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدای چې ټول ایف آئی آرونه راجمع شي او پای کې دی په یو ځای باندې اریسټ وکړی شي او د هغې نه پس بیا کوم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپټ شي او یو طریقه کار باندې به د دغه ضمانتونه منظوریږي او که خارجیږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی آئینی حق د تحصیل دی هر ملزم ته نو هغه به فالو شي. نو دوی دا ځان له یو کار جوړ کړی دی چې بس یو په یار کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري طور د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخې نه او په بل کې اریسټ وکړي بیا د کسټډي لپاره وړاندې کی.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم څو سوار په بیلابیلو وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي ادارې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو دپاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ ویان ازادي راډیو ته وویل مجیبر الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو نور په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوو. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغه پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یوځي ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي و اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو دا کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنۍ او څنګه مخکینه مسول او د کرکټ ته مسایلو لیکوال حکمت حسن وای په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلن نه کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم پوښت. خو درې واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه پریکړې په باب مو ستاسو نظرونه غوښتي وو. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې یو شمېر اوریدونکو نظرونه پریښي دي. احمد شاه سادات لیکلي چې کچېرې موضوع هم دا وي چې د لوبغاړو د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري اصولو سرغړونه کړې او د ملک د ملي ګټو خلاف عمل ترسره کړی نو بیا خو ډېره ښه پر ځای پریکړه شوې. دوی د همدې ملک بچیان دي، باید د ملک قوانینو ته احترام ولري. همدا افغانستان دی چې دوی په نړۍ وپېژندل. هاشم آریان هم لیکلي، زه فکر کوم دا مسله باید دومره لویه شوې نه وای. داخل بورډ کې هم کېدای شو چې حل شي. دا پریکړه نه یوازې د دریو لوبغاړو لپاره ټاکان ورکوونکې ده، بلکې ټول خلک یې مایوسه کړي دي. او سلطان محمد استنگزی هم لیکلي، فکر کوم په اداري سیستم کې به اصول دا وي چې لومړی ورته شفاهي یادونه، بیا اختار او بیا دې مرحلې ته خبره راورسیږي چې ولې داسې نه دي شوي. د اداري بورډ وضاحت په دې برخه کې ضرور دی. کور ودان چې په دې اړه مو خپل تفسیر پریخي دي. بیا هم له سپورت نه لري نه زو 13 ورځې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یو غیر دولتي مؤسسې په نوښت د څنګ وهنې سیالي جوړه شوې. په دغه سیالي کې لزګونو اسپرو برخه اخیستې وه، خو تر څنګ سلګونه مینوال هم دغه سیالي ته راټول شوي وو.
دا د هغه ډول ژغ دی چې 13 ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د سانګې وهنې د یوې سیالۍ په موخه وهل کېده. دغه سیالۍ د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت جوړه شوې وه. لسګونه تنه اسپرو په کې برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه تنه مینوال هم ورته راټول شوي وو. سیالۍ د اتفاق لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. عزیز الله اسپور او د دغه ډلې مشر دی. د سیالۍ په میدان کې رسنیو ته وویل په پکتیکا کې تر دې وړاندې هم د سانګې وهنې سیالۍ سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوه موسسه موږ ته د سانګې لوبې سیالۍ برابروي. نوموړی وایي موږ په مرکز او لسو ولسوالیو کې د سانګې وهنې فعال ټیمونه لرو.
نن موږ تاسو او د پکتیکا بویرو لاس په دای میدان دای ورځی شایدان یو شغا شکر په امن کې موږ خپل لوبي دې بریک موږ سیلا طرفه دې ملالي متحد په مال مالی مرسته باندې موږ دلته تر سره کوو. نو موږ ته د اسلامي امارات مسولین هم راغلي دي د موږ د تشویقولو لپاره.
د آبادۍ تر چتر لاندې د سانګې دا سیالۍ د اولمپیک امریت په تخنیکي همکارۍ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ برق موسسې جوړه کړې وه. د یادې موسسې د پکتیکا ولایت ولایتي مسؤل ثناء الله وطنپال دلته رسنیو ته وویل هڅه کوي چې د خلکو د خوشحاله ساتلو او یو ځای د راټولولو په موخه دغه ډول سیالۍ جوړې کړي چې دا یې درېیم پړاو دی.
دا چې د برق موسسې د آبادۍ دویمې لاندې د سوشل کوهژن د کمپوننټ لاندې یا د سوشل کوهژن د چتر لاندې یو برنامه چې هغه د سپورټ ایونټس دي چې یو پرمان ولسوالۍ کې یوې په ګیان ولسوالۍ کې د کرکټ لوبې ترسره شوې دي او اخري لوبه دا ده د پکتیکا په شرنه کې چې نیزه بازي ده. دا د آبادۍ یو اصل دا دی چې دوی باید په دې کلو بانډو کې داسې یو برنامه ولري چې دا کلیوال یا د دغه ځایونو خلک څنګه سره یو ځای شي او د هغوی په خلو باندې خندا او مسکا لامل وګرځي.
سانګ یا نیزه بازۍ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او د هیواد په ډیری سیمو کې لا ډیر وخت رواج لري چې مورخینی یا تاریخي مخینه تر 2000 کال پخوانه یادوي. آسیب بیا په پکتیکا ولایت کې د زاولو ټیم کپتان دی. دی وایي په پکتیکا کې د سانګې وهنې لوبه له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري او وخت په وخت یې لوبغاړو پکتیکا ته د سیالۍ ګټلو کپونه راوړي او ډیری آسان لري.
پکتیکا کې کم سے کم زر آسان مطلب خالی پکتیکا کې موږ شهر کابل ته تللي هر چې ته تللي بس شاهي کې تللي داوتي کې تللي انشاء الله د موږ مسیرانو د کای صاحب درمان خان توپا کا د مو مین لالا د غشلو براوړی دا بریا هم راوړی دا اوس د مریا تسلی هم څلور پنځو اړ موږ لوبه ګټه جاده انشاء الله.
دلته ډیری سپرو د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د لوبو په ځانګړې توګه د سانګې وهنې، اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو ته د ودې ورکولو غوښتنه کوله. خو د سانګې وهنې سیالۍ په میدان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست حمدالله فاتح رسنیو ته وویل موږ هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره د لوبو په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو.
لکه سره کم ته چې زموږ امارت اسلامي د هیواد د پرمختګ په بیلابیلو بخښونو کې پوره رول لوبولی ده، همدا رقم ته د ځوانانو د لوبو او د سیالیو په آمادګۍ کې پوره رول لري.
که څه هم چې د تیرو جګړو پر مهال د سانګې وهنې، اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو دود یو څه کم رنګه سوی و، خو په دا وروستیو دوو کالو کې د پکتیکا او غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دود بیرته ښه زیات سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سے کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچوو، یو سرواتیا 200 متره موږ برمې وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډیر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو، زموږ اوبه ډیرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټوله سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسولینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجعیت ته د کوم مسولین د اوبو مسولین چې دي د عمارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجعیت ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته ولې وچ کلکې دي څاهان وچ دي وروره نو دوی هېڅ توجه دې ته نه ده کړې ګرد اوبه یا پرودو کې تللې دي یا وروره چیرې علاقې هم دوه ورځې را رسېدلې نه بیا اوبه بیرته اړولې
تاسو هم کولای سئ چې آزادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغې